السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل دیر شمه د اپریل 19 او د روژې مبارک میاشتې 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د متحده عربي اماراتو د خوراکي موادو مرسته پرون کابل ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل هوایي ډګر کې د دې مرستې تر تسلیمېدو وروسته رسنیو ته وویل:
د متحده عربي اماراتو نه ډېره مننه کوو چې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي او غذایي موادو په برخه کې کومک کړی ده. 20 ټنه مواد یې راوړي دي. متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډېر ځلې خوراکي مواد، ادویه او مختلف شیان په زمي کې او په سر کې راوړي دي او افغانانو ته یې تسلیم کړي دي.
مجاهد وویل دا مرسته به د دوی حکومت په اړمنو باندې په عادلانه توګه وویشي. متحده عربي اماراتو داسې وخت له افغانانو سره د 10 ټنه خوراکي موادو مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. په سویډن کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې او دا پېښه یې په کلکه غندلې ده. په اعلامیه کې د طالبانو حکومت د سویډن له حکومته غوښتي چې د دې پېښو د تکرار مخه ونیسي او د قرآن کریم د سوځولو عامل ته سزا ورکړي. د راپورونو په اساس د یکشنبه په شپه د سویډن په لینکوفینګ ښار کې د ښي اړخ افراطي ګروپ اسلام ضد او مهاجرت ضد ډلې قرآن کریم ته اور ورته کړی دی. د دې پېښې په غبرګون د ایران او عراق په شمول ځینو هیوادونو د سویډن سفیران احضار کړي او خپل اعتراض یې وراورولی دی. د اوکراین په لویف ښار کې پرون د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. د اوکراین د ملي امنیت شورا منشي اولکسی دانیولوف په یو ټلویزیوني بیان کې ویلي چې د بریدونو کې 12 کسان ټپیان شوي هم دي. د ښاغلي دانیولوف په خبره داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د فعال محاربې حالت ته دننه شوي او ډېر تمرکز یې د اوکراین ختیځو سیمو ته اړولی دی. د اوکراین دفاع وزارت ویلي روسیې د ماریوپول او څو نورو سیمو کې له بم غورځوونکو الوتکو او نورو درنو وسلو کار اخیستی دی. او په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر د کفر په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. د ګجران والا ښار د یوې محکمې قاضي په دې اړه حکم د بندو دروازو تر شا واوروه او د پریکړې جزئیات معذف څارنوال ندیم سرور شریک کړي دي. د سرور په وینا قضیه کې ښکېلو نه نورو کسانو ته د ابدي حبس او 2 اویا کسانو ته د 2 کاله بند سزا واورول شوه. د سریلانکا د نساجي فابریکې پر مدیر پریانتا کومارا تیر دسمبر سیالکوټ کې برید شوی و. شاوخوا 100 کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو تر مرګه ورساوه او بیا یې جسد ته اور واچوه. دوی کومارا تورن کړی و چې هغه کاغذ یې څیرې او سوځولی چې د قرآن شریف آیاتونه پرې لیکل شوي وو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې.
له دې ډلې نه 1.1 میلیون ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمېره مخ په زیاتېدو ده.
ملګري ملتونه وایي افغانستان د مرسته کوونکو له یاده نه دی وتلی.
تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلوونکو ژمنې نه دي کمې شوي.
افغانستان کې له 15 کلونو پورته کسانو ته یوازې 10 کلن پاسپورت ورکول کیږي. غزنی کې له پوهنتونه تازه فارغ شوی وایي:
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته او هغه کسان چې پوهنتون فارغ کوي باید ورته د کار زمینه برابر شي.
د اوکراین د جګړې تازه حال هم درکوو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې په افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او د چارواکو په وینا هر کال دا شمیر مخ په ډیرېدو دی. په تیرو څلورو میاشتو کې سلګونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ماشومانو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالې موسسې ورسره دا مهال همکاري کوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 3 میلیونه او 4 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید اجیر پرون په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې له دې ډلې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. له دې ډلې نه 1.1 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه نور د منځنۍ کچې خوارځواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمېره مخ په زیاتېدو ده. د 2022 کال لپاره د شدید خوارځواکۍ شاوخوا 7000 پیښې ثبت شوي. متاسفانه د سخت خوارځواکۍ له امله شاوخوا 320 ماشومان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر زیاته کړه چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له دغه وزارت سره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې د یونیسف یوه چارواکې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې د یکشمې په ورځ په ټویټر باندې لیکلي چې افغان ماشومان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ دي. دغه سازمان د نړیوالو اړیکو مشرې پالوما اسکودیرو وویل هغې په افغانستان کې ولیدل چې د 2 لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي سقوط د ماشومانو لپاره بې مخینې بشري بحران رامنځته کړی. اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي.
و موږ ولیدل چې د افغانستان د حکومت یا د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. خوارځواکۍ څه شی دی؟ خوارځواکۍ هغه حالت وایي چې انسان د نه کافي خوراک په وجه کمزوري کیږي. ځینې ماشومان به مو لیدلې وي چې پوستکی ګونځې ناسې پړسېدلې او هډونه داسې راوتلي وي چې پښته یې شمیرل کیږي. بل لور ته بیا ملګري ملتونه ډاډ ورکوي چې لا تر اوسه د اوکراین کړکېچ د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغېزمنې کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس پرون په یو کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم له نورو هیوادونو سره مرستو ته ژمن دي. ملګري ملتونه دا ډاډ داسې مهال څرګندوي چې د خوارځواکۍ په ګډون په افغانستان کې دا مهال بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او له نیمایي زیات وګړي یې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله دا اندېښنې زیاتې شوې چې ګواکې مرستندویان به د اوکراین د کړکېچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټین ګریفټس ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم د افغانستان او نورو هیوادونو د ستونزو هواري ته ژمن دي. تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوي. موږ لا هم له ځینو بسپنه ورکوونکو د ډیرو همکاریو تمه لرو، خو لویدیځ مرستندویان چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی. البته موږ اندېښمن یو چې ښایي داسې یو حالت ته ورسیږو. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس بیا د اوکراین بشري کړکېچ په نړیواله کچه بې تاثیر هم ونه باله او وی ویل سږ کال د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخ دي 15% زیاتېږي. ګریفټس وویل د ملګرو ملتونو بشرپالان او مرستندویان له بېلابېلو ناورینو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان څه وخت مخکې د افغانستان په تړاو د مرستو کانفرنس دایره کړ، خو څومره چې تمه وه په هغه اندازه مرستې جلب نه کړای شوې. د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سازمان وار د مخه ګواښ کړی چې کله افغانستان سره کافي مرستې په وخت ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان د پاسپورټونو د نوې پریکړې په اړه یو راپور. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د پاسپورټ ویش په وی لانجمنې او اوږدمهاله ستونزې اوښته دی. تازه د طالبانو د پاسپورټ عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې لدې وروسته د 15 کلن پاسپورت په ځای د 10 کلن پاسپورت ویش اعلان کړ. د دې ریاست ویان پرون ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي له دې وروسته 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. خو خلک د پاسپورت ریاست دغه ګام د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتو سخت او ستونزمن بولي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له دې وروسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. د طالبانو د پاسپورت ریاست د وینوې پریکړې له مخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړې ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرح واضح ده چې مثلا موږ کسانو لپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغوی لپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورت نه ورکوو، بل 10 کلن پاسپورت اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي هغوی لپاره موږ اندا 15 کلن پاسپورت نه ورکوو.
خو یو شمېر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورت اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
یو نفر کې چې یو پاسپورت واخلي یا لس کلو لپاره د پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس الا یولس کم زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفره فامیل ولري په دې 15 نفرو کې د پاسپورت واخلي 55 حتی 60,000 روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي، نو دا غټ مشکل ده.
نظر همغه 15 کلن خو د افغانستان خلکو لپاره پدې چې کېدای شو هغوی له یو طرف نه 15,000 څومره پیسې چې کېږي هغه یو طرف پیدا کړي وي یو پاسپورټ یې اخیستی وای. نظر دې وضعیت ته زما په نظر هغه 15 کلن
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو 15 کلن پاسپورت به 15,500 او د یو 10 کلن پاسپورت به 10,000 افغانۍ وه. خو اوس د پاسپورت ریاست چارواکي د یو 10 کلن پاسپورت به 10,400 افغانۍ ښیي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او 1,800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان په خوست او کونړ ولایت د پاکستان د ورستۍ بریدونو په تړاو په افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه زیاتې شوې دي. پرون د پاکستان څو ښارونه هم د پاکستان د دغو بریدونو پر ضد د مظاهرو شاهدان وو. په کندهار کې هم لسګونه فعالانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او پر خوست او کونړ د دوی وروستي بریدونه وغندل. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دې چپ پاتې نسي او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه د جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند شي او نړیوال دې په جدي توګه دې پښتنه وکړي. اسلامي امارت څخه غواړو چې د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولس د قناعت بخش وي.
نو دغه برید موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت د ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې دې ته جاګه خپل جواب وویل چې څه ولې دا کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري. اما دوی ته جواب نه دی ویل شوی، موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګناه خلکو وژل یو جنګ جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلی موږ وطنوال بې ګناه انسانان شهیدانوي، ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس یې دومره جرات پیدا کوي چې راغلي چې زموږ په خاوره باندې د جت الوتکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زموږ وطن هیوادوال بې دجې، زموږ ولسونه بې دجې، هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی سخت غږ ماتوونکي جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیرې شنبې په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د دې بریدونو په غبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عامو خلکو ورته لاریونونه کړي.
پر افغانستان مو د پاکستان د وروستیو حملو په تړاو د مظاهره راپور اورید. پرون د طالبانو مرکزی او سیمایزو چارواکو له ازادۍ رادیو سره د دغو بریدونو وروستي جزئیات شریک کړل. د طالبانو د ویاندویانو په وینا په دغو دواړو بریدونو کې ټول ټال 30 ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کابل ښار کې د واټونو د سر پلورون کې چې په غیر متحرکو وړو غرفو کې دکانداری کوي وایي ښاروالۍ له دوی نه لوړې کرایې اخلي. دوی وایي د کابل ښاروالۍ مسؤلین پرته له دې چې د دوی غرفو ګټه په نظر کې ونیسي کرایې ټاکلې چې غرفه لرونکي یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي ټاکل شوې کرایې په بېلابېلو سیمو کې توپیر لري او په خبره یې هغه پلورونکي چې د ډېرې کرایې ورکولو توان نه لري کولی شي هغه سیمو ته خپلې غرفې ولېږدوي چې کرایه یې کمې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نهوش کلن احمد الله چې د جامو وړ غرفه لري د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي کرایې څخه خوښ نه دی. دی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بازارونه ساړه دي، نو ځکه دوی د ښاروالۍ لخوا د ټاکل شوي کرایې د ورکړې توان نه لري. صفی الله هم چې د سیمساری غرفه لري ورته شکایت لري. دوی له کابل ښاروالۍ د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي او وایي هغه اندازه کرایه دې وټاکل شي چې غرفه لرونکی د ورکړې توان ولري. خو د کابل ښاروالۍ بیا دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی کرایي سیمو ته په کتو ټاکلي دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ کرایې د سیمې په نظر کې نیولو سره ټاکلي چې د هر متر مربع وړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ده. هر هغه پلورونکی چې د لوړې کرایې توان نه لري کولی شي یوه بله سیمه چې کرایه یې ټیټه وي ځان ته غوره کړي.
کابل ښاروالۍ مودې وړاندې په ښار کې د ګڼې ګوڼې او د ټرافیکي نظام د کنټرول لپاره د پلورونکو سره په مشوره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر غیر متحرکه غرفې ځای پر ځای کړي. د واټونو د سر پلورونکي د دغو غرفو د جوړېدو له طرحې هرکلی کوي، خو د کرایې په اړه د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې په خپل پرېکړه بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت وایي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړوي. دوی ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې له درنو وسلو او بمباریو کار اخیستی. د راپورونو په اساس اخوا د اوکراین په لویو ښارونو کې پرون د روسیې د پلوی ښار کې پرون د روسیې د راکټي بریدونو په نتیجه کې و کسان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکي وایي روسی پوځیان په دې لټه کې دي چې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې او دونیسک او لوهانسک ترمنځ ځمکنی کوریډور رامنځته کړي. دا خبره د اوکراین د دفاع وزارت ویان ډګروال الکساندر موزیانیک پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
اشغالګر ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د برید لپاره چمتووالی نیسي څو د دونیتسک او لوهانسک سیمو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او د کریمیا له ټاپو وزمې سره د ځمکني دهلیز رامنځته کېدل ډاډمن کړي. تر اوسه پورې یرغلګرو په ختیځون کې د عملیاتو د ترسراوي لپاره د پوځي ځواکونو بیا انسجام بشپړ کړی، ځکه دوی پیاوړي شوي چې د روسیې ګڼ نور پوځي واحدونه هم ورسره یوځای شوي.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند همداراز زیاته کړه چې روسیې په ماریوپول کې هم بم غورځوونکي الوتکې کارولي او دا ښار یې بمبار کړی دی. اخوال لویف ښاره د راپورونو په اساس په پرونیو راکټي بریدونو کې و کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. رویټرز لیکلي چې روسیا د دونباس د نیولو په لټه کې ده، ځکه ځینې سیمې وختي د روس پلو ځواکونو لاسته لوېدلې. د اوکراین دفاع وزارت بیا دا هم وویل چې د دوی پوځیانو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک کې د روسیې د بریدونو په ځواب کې د هغوی 12 بریدونه په شا تمبولي چې له امله یې لس روسي ټانګونه، 15 غروال ګاډي، 15 پوځي ګاډي او همداراز 15 راکټي سیستمونه له منځه وړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس د دغه خبری مجلې په پاته شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخې تمو زه احمد تکل هر کله کوم. دا برخه د غزنی له دولتي پوهنتون د سلګونو محصلانو د فراغت پر موضوع پیلو. د غزنی پوهنتون له 5 پوهنځیو څخه سلګونه محصلان فارغ شوي. دا فارغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري چارې باید لوستو او مسلکي ځوانانو ته وسپارل شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د دولتي پوهنتون له بیلابیلو پوهنځیو څخه تر 600 د زیاتو محصلانو د فراغت غونډه دغه غونډه د غزنی ولایت په ثقافت ماڼۍ کې د یکشنبې په ورځ جوړه سوې وه چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی وو. په دغه کسانو کې د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي، محصلان، د محصلانو د کورنیو غړي او لسی خلک شامل وو چې ځینو یې ویناوې وکړې. د ویناوالو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله حسن زوی وو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل موږ ویاړو چې په دومره لوی شمېر لوستي ځوانان ټولنې ته وړاندې کېږي. ښاغلی حسن زوی له دغه فارغ سوو ځوانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې مثبت کردار ترسره کړي. هغه په خپلو خبرو کې دغه ځوانان د ټولنې د خدمت په وړاندې مکلف وبلل.
نو په دې لحاظ باندې ده چې الله تعالی د تاسې دغې دورې ته دغې مرحلې ته د قوت مرحله ویلې ده. نو تاسې د اسلامي ټولنې په وړاندې باندې د لویو مسؤلیتونو او مکلفیتونو درلودونکي یاست. نو درنو ځوانانو زه به دا تاسو ته ووایم چې د تاسو مکلفیتونه، د تاسو مسؤلیتونه زموږ او د تاسې د دغې حکومت په وړاندې، زموږ او د تاسو د دې غرنۍ او ځورېدلې ملت په وړاندې باندې سخته زیات.
بل لور ته بیا دغه فارغ سوو محصلانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري کارونه باید لوستو او تحصیل یافته ځوانانو ته وسپارل سي تر څو هغوی دغه کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. دوو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما وحید الله عزیزی ما د غزنی پوهنتون یو تن له فارغ نسخه زه خپل د ښوونې ورځنی پوهنځی د ریاضي څانګې څخه فارغ شوی یم. انشاءالله په خپل بخش کې به هیواد ته نه ستړي کېدونکي هلې کوم. د دې هیواد د آبادۍ لپاره به کار کوم.
فایت الله د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د بلو د کلي څخه دلته د غزنی پوهنتون د زراعت د پنځه څخه د هارټیکلچر د څانګې څخه فارغ شوی یم. زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته او هغه کسان چې پوهنتون نه فارغ کوي باید ورته د کار زمینه برابر شي تر څو چې زموږ د قدري محصلین یا ترکیې ته یا نور اروپایي مملکتو ته سفر ونه کړي، یعنی په قاچاقي توګه.
دا دغه 600 نارینه محصلانو تر څنګ 200 نجونې هم وي چې په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی، خو کېدای سي چې د دغه فارغو 200 نجونو لپاره د چهارشنبې په ورځ فراغت غونډه جوړه سي. غزنی پوهنتون په 1400 هجري شمسي کال کې تاسیس شو چې په لومړي سر کې د کرنې، ښوونې او روزنې پوهنځي درلودل، خو اوس دغه پوهنتون 15 پوهنځي لري: ښوونه، روزنه، کرنه، اقتصاد، شریعت او ادبیات، خو ترڅنګ شپنی پروګرامونه هم لري. په دغه پوهنتون کې په لومړي سر کې 16 استادانو محصلینو ته درس ورکاوه، خو اوس دغه پوهنتون 110 استادان لري. د هغه وخت استادان لیسانس، خو اوس دغه استادانو څو برخه د ماسترۍ تر کچې تحصیلات لري. دغه پوهنتون په لومړۍ دوره کې یوازې 93 تنه فارغان درلودل، خو اوس یې د فارغانو شمیر 100 کسانو ته رسیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیری زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه ټوپک پر اوګو ګرځېدل، خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې ده.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی احمد خالد فاتح
ازادي راډیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړی د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس درېمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاورپوینټ، اکسل او سره انټرنیټي زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپېته کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې
خاغلی فاتح هوایی اوس مهال د ښوونکو وسایلو کمی سره مخ دی او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیری زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پروګه وو، خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکي نقیب الله دی وایي:
او الحمدلله دې کورس مې ډېر خوشحال یو، استاد مونږ تر پټیم باندې او په ښه انداز باندې درس ښیي، الحمدلله مونږ ټول دینه خوشحال.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې، چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړي او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
د خبرونه په دې برخه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان د هوایي بمباریو تلفاتو زیاتېدو ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د طالبانو د حکومت ته چارواکو له قوله راغلي چې په ختیځ افغانستان کې د پاکستان د پوځ په هوایي بمباری کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 45 ته ورسید. په مقاله کې یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې سخت دریځي له افغان خاورې پر پاکستان حمله کوي. طالبانو تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو تور رد کړی دی. وروسته لولو چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د شنبه په ورځ پس پیدو کې پاکستانی الوتکو په خوست او کنړ ولایتونو کې په هوایي حملو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکیان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت دا حمله وغندلې او ویل چې د دواړو